سلام و خوش آمدید. 19 ساله بود. سالها پیش از ولسوالی اوبه هرات به ایران رفت. اما در 20 دلو امسال شخصی که حامی جمهوری اسلامی خوانده شده او را از فراز پل در تهران به پایین انداخت. به اساس گزارش ها چند موتر جسدش را زیر گرفتند. این داستان الیاس محمدی بود، پناهجوی افغان که به گفته پدر سال خوردهش برای کارگری و پیدا کردن لقمنان به ایران رفته بود. چرا این موضوع مهم است؟ چه واکنش های در پی داشته و چه تأثیر بر جامعه مهاجران افغان در ایران خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا، آزاد رادیو آزادی، و سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کرده و اکنون در بیرون از افغانستان است. در شروع پدر الیاس محمدی عبدالرحمن از ولسوالی اوبه هرات در گفتگوی تلفنی به پرسش‌های فرشته‌نگاه خبرنگار رادیو آزادی پاسخ داده. میبینیم و زود برمیگردیم.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پارس کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گپه؟
اما با او با او بی با افغانستان زندگی میکنم. برار همینجا با پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسطه غریبی، واسطه یک لغمه نونی.
بر شما از این اتفاق کی گفت؟ چه رقم خبر شدین؟
برادی با ما زنگ زد. برادی با ما زنگ زد گفت الیاس از تیر از پول پرد کرده، وضع کرده همینطور. منه برادی بیا و خود جنازه هم که بیامد با افغانستان، حالی باز اون وکیل کردیم ایران، حالی امروز به تهران رسیده. جنازه الیاس به تهران بود، در روز یک روز شنبه دیگه بیا بود با افغانستان که اینجا با بزنش کردیم. 12 شو به تهران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
آه، ما با شنبه رفتیم به صد مرد. روز جمعه برفتیم صد مرد و شنبه. روز جمعه بود 12، یک دو بیجه بود که جنازه بیا بود. روز شنبه هم بزیر خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
با افغانستان، بند مینخش. ولسوالی اوبی بود و قریه بند بینار.
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گپ شده؟
نه، قضیه اصلی قضیه همین براری خبر داره.
خب مهران، اصل ماجرا از چی قرار است؟ کی کی کجا چی چطور چرا چگونه است؟
خب روزنامه همشهری که یک رسانه وابسته به شهرداری تهران هم هستش، در گزارشی نوشته که قاتل الیاس محمدی، شخصی که الیاس رو هل داده از بالای پل به پایین، اعتراف کرده که فکر کرده که الیاس قصد داشته که پرچم‌های تبلیغاتی که برای دهه فجر در ایران برافراشته شده بوده روی پل رو بخواد بدزده و یا سرقتی انجام بده، و از ماشین پیاده میشه. و خب میدونید دو روز مانده بوده به سالگرد انقلاب 57 که این اتفاق افتاده، و پیاده میشه و الیاس رو هول میده. خودش گفته که من قصد کشتن الیاس رو نداشتم و درگیری شدیم و هولش دادم و الیاس پرت شدیم. و خب اولین بار 28 بهمن ماه، یعنی فکر کنم بهمن ماه به دلف هستش، بله، 28 بهمن ماه رسانه های ایران اشاره کردن که قاتل الیاس، شخصی که الیاس رو هل داده به پایین پل، دستگیر شده و از روی پلاک ماشینش پلیس جنایی تهران پیداش کردن. و خب روزنامه اعتمادم اخیراً گزارشی رو منتشر کرده و اشاره کرده که الیاس یکی از مهاجرین کشورهای همسایه بوده،
از یکی از کشورهای همسایه آمده بوده، که این هم خودش سوال
بله.
برانگیز است.
اشاره هم حتی کرده در مورد زندگی الیاس، اینکه الیاس روزها در میوه فروشی کار میکرده و شبها کار به صورت پاره وقت، کار پاکبانی رو انجام میداده، یعنی بزرگراه ها رو، خیابان ها رو پاک میکردن. و اشاره کرده حتی که در کانکس شهرداری شبها میخوابیده و یکی از نزدیکان الیاس هم به این روزنامه گفته که
کانکس شهرداری چیست؟ اگر
کانکس
یک
اتاقک هایی هستن که اتاقک هایی هستن که شهرداری در اختیار پاکبان ها میگذاره که اگر جایی برای خوابیدن ندارن اونجا بخوان استراحت کنن و بخوابن.
و این پاکبان هرچند واژه جالب است که شما استفاده میکنید در این روزنامه ها که من دیدم آمده، متو در افغانستان بیشتر بین مردم معمول است که مامور شاروالی یعنی در شاروالی یا شهرداری کار میکرده محمد الیاس محمدی.
بله خب معمولا پاکبان ها وظیفه شون این هستش که خیابان ها رو تمیز بکنن
و زباله ها را معمولا جمع‌آوری میکنن و از این قبیل.
و خیلی هم جوان سخت‌کوشی بوده و خب که این متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی خب مسئله‌ای که اینجا هستش، خب یکی این که این اتفاق دو روز قبل از سالگرد انقلاب ایران اتفاق افتاده در سال 57 و خب قاتل شخصی که فردی که الیاس رو هول داده و درگیر میشه باهاش از حامیان حکومت بوده و به نوعی میگن این مسئله بی تاثیر نبوده برای اینکه حکومت بخواد در مورد هویت الیاس پنهانکاری بکنه و حتی فشار بیاره بر رسانه ها که زیاد این خبر رو پوشش ندن. و الان نگرانی هایی وجود داره از اینکه خب چون این فردی که الیاس رو هول داده اونطور که خودش گفته حامی حکومت بوده، آیا الان این شبهه وجود داره آیا مأمور حکومتی بوده؟ اگر مأمور حکومتی بوده آیا این مجازات خواهد شد؟ چگونه خواهد بود؟ و این نگرانی وجود داره. واکنش های زیادی هم داشته
که بیشتر در مورد واکنش ها صحبت میکنیم. همونطور که خودت اشاره کردی مهران، در روزنامه اعتماد خواندم که از قول علیرضا زاکانی شهردار تهران آمده که نقل قول میکنم: شهرداری پیگیر حقوق پاکبان فوت شده است، اما بیان ابعاد و جزئیات مرگ پاکبان از حوزه اختیارات ما خارج است. پایان نقل قول. آیا دیگر مقام های ایران، مقام های زیربط و زیسلا هنوز چیزی گفتن در این مورد؟
چیزی که مشخصه اینه که تفره میرن. بخوام به طور کلی توضیح بدم در مورد هویت الیاس، و تا اونجایی که من دنبال کرده بودم خبرها رو هنوز تایید نکردن که الیاس اهل کشور افغانستان بودن،
که این خودش سوال برانگیزه. میشه که در این مورد از جناب سادات بیشتر بشنویم. خب جناب سادات، نظر شما چیست در این مورد که یک موضوع حقوق بشری است؟
درود بر شما. ببینیم، اگر شما در غرب افغانستان زندگی میکردیم شاهد همچون رویدادها بسیار زیاد بودیم، به خاطر که اکثر جنازه هایی که در همچون موارد اتفاق میفته از مسیر هرات به ولایت های مختلف انتقال داده میشه. متاسفانه سالها انمی سریال سردرگم بر علیه مهاجران افغان بوده، حالا چی به شکل عمدی کسانی مثل حادثه اخیر کشته میشن. داستان طفل خردسال به نام ستایش چند سال پیش شما دیدیم، و چی هم حرکت هایی که از سوی خود دولت ایران بر علیه مهاجران همیشه انجام میشه و از تمام حقوق خود محروم میشن، گرفتار میشن. و داستان بسیار تلخی که چند سال پیش شما دیدیم در سال 2020، تعداد رو به دریا انداختن و متاسفانه به رودخانه انداختن و غرق کردن. و موضوع دیگه ای که در این زمینه وجود داره، همیشه کارگرایی که در سر کارها هستن و اتفاق برای اونها میفته که متاسفانه اونها هیچ نوع بیمی ندارن، هیچ نوع دیه برای اونها پرداخت نمیشه، و خیلی وقتا فامیلایشان وقتی میخوایم اینا رو از ایران اجسادشان انتقال بدن و مشکلات مالی برمیخورن. در موارد زیاد شده که افغانهایی که دوست و آشنا و رفیق شخص متوفا بودن برایشان پول جمع آوری کردن تا اونا بتونن همون جسد خود بعد از یک عالم جنجال انتقال بدن. و متاسفانه همیشه از سوی ادارات مربوطه، نهادهای عدلی قضایی ایران، اینها به گونه پیگیری نمیشه که حق انمو متوفا یا کسی که آسیب ببینه پرداخته بشه و فامیل از او بتونم یاده حقوق بکنم یا دعاوی باز کنم. و اگر دعاوی انگاهی وقتا باز شده از طریق مختلفه، جواب ده نبوده، یعنی دست آخر دست خالی برگشتن بدون از اینکه نتیجه بگیرن. و این حقیقتا یک چالش بسیار بزرگیه، به این معنای که تمام کارگرای افغان که در ایران زندگی میکنم و به قول خبرنگار عزیزم که صحبت کردم سخت کوش ترین مردمایی هستم که میرم از اونجا پول پیدا میکنم برای خانواده ها خود میخوان تمویل کنم، اونها با همچون سرنوشت های سخت سردوچار میشن و هیچ نوع پاسخگویی در قبال خونشان نیست. بارها هم دادخواهی که از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی صورت گرفته، ایرانی ها در بسا موارد اصلا توجهی نکردن و هیچگاه پاسخگو در برابر دغدغه و نگرانی های نهادهای حقوق بشری هم متاسفانه نبودن.
و یک چیزی که بیشتر جناب سادات، ببخشید که من حرفایتان را قطع میکنم، مهرانم گفت که روزنامه ها و مقامات به یک شکل تفره میرن از این که بگوین الیاس محمدی از افغانستان بوده. چرا به نظرتان چنین است؟
ببینیم، متاسفانه حضور افغانها یک خب شک وجود نداره که بسیاری از کارگرهایی که در ایران کار میکنن و طبیعت افغانی دارن، اونها به گونه غیرقانونی در اونجا زندگی میکنن و اگر با ویزا هم اونا باشن متاسفانه حیثیت افغان ها در پیش ایرانی ها به شدت زیر سواله و اونا کمتر متاسفانه به این موضوع توجه میکنن و به قول آقای شاعر ما که میگه بهترین صفتی که گاهی وقتا از برادران ایرانی میشنوی تخلص پدر سوختر به تو میدن، در بسا موارد متاسفانه اهمیت چندان نمیدن و از طرف دیگه هیچگاه در افغانستان دولت وجود نداشته که او بیایه از جایگاه شهروندان دعوا باز کنه و بتانه حقوق از دست رفته افغان ها رو متاسفانه باز پس بگیره. چی در
حال ما در این مورد از فضل محمد حقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران هم پرسیدیم، در پاسخ در واتساپ به این که جزئیات بده فشرده نوشته که میخوانم موضوع حقیقت داره، سفارت افغانستان موضوع رو پیگیری میکنه. شما فکر میکنید طالبان واقعا بتانن که موضوع رو پیگیری بکنن؟
ببینیم، این یک ترفندی بوده که همیشه مسئولین افغانستانی در بسا موارد اینا میامدن بیان میکردن، چی در دولت گذشته و چی حالا هم طالبا. حتی کمیسیون های ایجاد میشد در ولایت هرات وقت مثلا ما در قضیه به رودخانه انداختن تعداد زیادی از افغان ها در هرات کمیسیونی تشکیل شد معاون وزارت دفاع آمد، ولی تا به همین امروز ما برایند کار کمیسیون ندیدیم. حالا دولت طالبا هم به خاطر از این که بگم که ما در یک دولت مسئولیم و بیایم این اذهان کنم در نزد جامعه، در نزد مردم به نوعی بیان کنم، بیایم همچون ادعای میکنم، شما مطمئن باشیم که هیچ کس پاسخگوی خون الیاس نخواهد بود و الیاس های زیادی در ایران متاسفانه قربانی میشن و اداره طالبا که حالا مسئولیت حکمداری در افغانستان داره و مسئولیت دیپلماتیک افغانستان در دولت جمهوری اسلامی ایران داره متاسفانه پاسخگویی چندان نخواهند
داشت. تشکر از این، ببینیم که چی خواهد شد. حالا به اساس اطلاعاتی که ما داریم برادرش در ایران است که دادخواهی بکنه، ببینیم، منتظر میمونیم که با کجا خواهد کشید این موضوع دادخواهی. هم خب مهران پیشتر جناب سادات از کلمه کلیدی بیمه یادآوری کرد، آیا میدونیم که الیاس محمدی بیمه داشته یا نداشته؟
اینطوری که خب روزنامه اعتماد هم اشاره کرده به نظر میاد که بیمه تعلق نمیگیره، شامل حالش نیست و خب این هم جزو نگرانی هایی هستش که نه تنها برای الیاس، برای خیلی از اتباع افغان که در ایران هستن. و حالا شما به بیمه اشاره کردین، اخیراً سازمان مهاجرت ملی اعلام کرده که به نوعی هم وابسته به دولت هم هستش، اعلام کرده که در صورتی که افغان ها 100 میلیون تومان، یعنی چیزی که ما حساب کردیم تقریبا 1700 دلار میشه، اگر سپرده گذاری کنن در بانک میتونن از بعضی مزایایی مثل مزایای بانکی، بیمه برخوردار بشن. و خب این قضیه بیمه هم که شما اشاره کردید، این رو هم من باید اضافه بکنم که مهر ماه نزدیک به 540 فعال مدنی و حقوق بشری و هنرمند در ایران بیانیه ای رو امضا کردن از داخل ایران و خارج از کشور که از مقامات ایران خواستن که حقوق افغانها رو بهش رسیدگی بکنن، مشکلاتی که دارن به دست موضوع پایینشون.
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم مهران در ادامه این مثلث. حال از واکنش ها اگر به ما بگویی که این خبر کشته شدن الیاس محمدی چه واکنش هایی را در داخل و بیرون از ایران در پی داشت؟
بله، خب ببینید، الیاس محمدی همونطور که بهتون گفتم با توجه به صحبت هایی که قاتلش داشته، این که گفته که من حامی حکومت بودم و از روی دلسوزی برای حکومت این کار رو انجام داده، و اینکه دو روز قبل از سالگرد انقلاب این اتفاق افتاده، بسیاری اون رو، بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی این اتفاق رو یک قتل حکومتی ازش نام بردن. برای مثال شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اون رو تشبیه کرده به سرکوب و کشته شدن معترضان ایرانی، و از الیاس به عنوان یک معترض یاد کردین که از خود ایرانی هاست و حکومت معترضان رو تاکید کرده که سرکوب میکنه. گوهر عشقی از مادران دادخواه که فرزندش ستار بهشتی 11 سال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی جونش رو از دست داد، علی خامنه ای رو مسئول این قتل دونسته. و خب به نوعی چون میگن این فردی که الیاس رو به پایین هل داده به احتمال خیلی زیاد اطلاعی نداشته که الیاس از اتباع افغانی بوده، خب این یک نوع شاید قتل حکومتی باشه. این واکنش ها بوده. و کلن اکثر کاربرای ایرانی هم در فضای مجازی تعداد خیلی زیادیشون محکوم کردن این اتفاق رو و حتی خواستار این شدن که پیگیری بشه و برخورد بشه با فردی که الیاس رو به پایین هل داده.
خب جناب سادات، هرچند شما یادآوری کردین، اما تا جایی که میبینیم مناسبات بین طالبان و جمهوری اسلامی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته ظاهراً دوستانه به نظر میرسه، آیا دو طرف با توجه به چیزهایی که گفتن که پیگیری میکنن و دنبال میکنن این قضیه را، فکر میکنن اهمیت بدن به چنین رویدادهای؟
ببینیم، بدون شک یک رابطه حسنه بین حاکمیت طالبان و دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ولی خب همیشه حاکمیت ها در افغانستان کوشش کردن که از بعضی ملاحظات جدی که مسائل حقوقی مردم افغانستان بوده به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر با کشورهای همسایه دست بکشن و به او متاسفانه توجهی نکنم. این داستان الیاس آخرین داستان نیست و اولین هم نیست. از شبیه به این داستان، داستانهای بسیار تلخ زیاد ما داشتیم در زمانی که ما یک دولت انتخابی در افغانستان داشتیم و تمام ساختارهایی که میتونست پای نهادهای بین المللی به مسائل حقوقی بکشانه و دادخواهی کنه از حقوق افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان، در اون زمان سکوت معناداری داشتن مسئولین ما. مسلمن که طالبا هم چندان ارجی به این مسائل قائل نمیشن، به خاطری که ما گفتم اگر شما در هرات یا در زون غرب افغانستان زندگی کنیم، روزانه شاهد انتقال چندین جسد از مرز اسلام قلعه، از مرز میلک و نیمروز اینا هستیم که انمی افغانهایی هستم که به سر کار کشته میشن و هیچ نوع بیمه کاری ندارم و هیچ نوع حقوقی از طرف کارفرمایان خود دریافت نمی کنم و همچنان صدایی که فامیلایشان، صدای دادخواهی که فامیلانشان انجام میدن به جای نمیرسه و اداره طالبا هم در ایران، اداره دیپلماتیک طالبان در ایران از او ظرفیت دیپلماتیک بالای برخوردار نیست. همه بخشای شاید فعال نباشه، بخشای حقوقی و که بتونم خانواده الیاس در رایزنی با اینها اما حق حقوقی که یک کس میتونه از همچون مسئلهی دریافت کنه اون به دست بیارم.
پس با توجه به اما تجربه که شما دارین سالهای سال در همسایگی ایران در داخل افغانستان کارم کردین در بخش حقوق بشری با مهاجرین نتمن، یعنی در تماس هم بودین و اینها. خب چه تأثیر میتونه داشته باشه این خبر بر زندگی جامعه مهاجرین افغان در ایران به نظرتان؟
ببینیم، جامعه مهاجر افغانستان مجبور هستم تمام دردها و رنجها و مصیبتها رو تحمل کنم، نان تحقیر پناهندگی بخورم و هر نوع فشاری هم که از سوی دولت ایران والدشان وارد اونا رو هم برای خود داشته باشم تا لقمه نان پیدا کنم، و یا از نظر سیاسی اگر مشکلات داخل افغانستان دارم اونا بتونم یک پناهگاه داشته باشم. شما فشارهای روحی روانی بر مهاجرین افغان هر روز در ایران متاسفانه زیاد میشه، هرچند که ما بسیار تشکر میکنیم از جامعه مدنی ایران که همیشه صدای مهاجران افغان در همه موارد بودم، اما فشارهایی که اخیراً ایران بالای مهاجران افغان وارد کرده، از جمله بحثی که قبلا در بین شما و همکار شما مطرح شد، بحث دریافت 100 میلیون تومان از هر فردی که سرپرست خانواده باشه و هر عضو خانواده‌ای که بیشتر از 18 سال عمر داشته باشه، و این یک داستان به شدت تکان دهنده است، به خاطری که خیلی از افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن همچون پولی ندارن. با واقعیت به شما بگم خیلی از جوانا اگر 1700 دلار پول داشته باشن اونها در ایران کارگری نمیکنن، شاید اون ببرن اون پول در افغانستان یک تاکسی بخرن، چرخی بگیرن، با او به وسیله او کار کنن. اما دولت جمهوری اسلامی ایران همین فشار رنگ گذاشته، امروز خود به هر دری میزنم. دوستایی که در اروپا داریم، چند روز پیش ما جلسه داشتیم، گفتم هر کدوم از اعضای فامیل ما هر روز با ما تماس میگیرن و از ما خواهش میکنم که راهی پیدا کنیم همین پول برای ما فراهم کنیم که ما را از جمهوری اسلامی، از خاک ایران ما را بیرون نکنن. بنابر این جامعه مهاجر افغانستان متاسفانه به خاطر مجبوریت ها، به خاطر وضعیت بدی که در افغانستان حاکمه، به خاطر فرار از فقر و گرسنگی مجبور این تنگناها رو بپذیره، ولو که روزانه حقوقشان تلف شه و ایلیاسای زیادی رو ما از دست بدیم.
تشکر از این جناب سادات. خب پس از بازگشت طالبا و قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته، صدها هزار تن از افغانستان به ایران فرار کردند و در این حال ما گزارش های هم داشتیم که تعداد زیاده از مهاجران اخراج هم شدند در این مدت زمان. پس از جار و جنجال بین تهران و طالبان، عمدتاً بر سر عقابه ایران از رود هیرمند، شاید افزایش فشار بر مهاجران افغان در ایران بودیم و ما گزارش های زیاده هم داشتیم در این مورد، از جمله موارد بازداشت و لت و کوب و بدرفتاری و همینطور ممنوعیت کار در برخی از مناطق. اما همونطور که پیشتر خودت به ایران اشاره کردی، شاهد حمایت های هم بودیم از سوی جامعه مدنی ایران از مهاجران افغان. اندکی در این مورد به مخاطبان ما بگو.
بله، همطور که پیشتر هم خدمتون گفتم، تقریبا مهر ماه بود، میشه تقریبا 6 ماه پیش، که 540 فعال مدنی و هنرپیش و فعالین سیاسی دقیقا به همین قضیه بیمه هم اشاره کردند، به دستمزد پایین افغانها در حوزه کشاورزی ساختمان اشاره کردند و انتقادی هم که کردن از حکومت، گفتن که خب ظرفیت بالایی در این مهاجرین افغان وجود داره که حتی میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه اگر سیاست گذاری درستی در قبال مهاجرین افغان صورت بگیره، و کلن خواستار این شدن که با تدوین قانونهای مدرن به روز شده مهاجرت به وضعیت افغانها رسیدگی کنن که بتونن مثل شهروندان دیگه که در ایران هستن از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل بیمه، کار، بازنشستگی. و همونطور که کارشناس شما هم اشاره کردن، واقعا فعالین مدنی بارها اینو گوشزد کردن به حکومت ایران که این سیاست رو پیش ببره. در این حال یک بی‌اعتمادی در جامعه ایران نسبت به حکومت وجود داره که این هم کمی کمک کرده به بالا گرفتن این حس متاسفانه مهاجر ستیزی به خصوص افغان ستیزی در ایران، یکی این که خب با تجربه‌ای که مردم ایران از لشکر فاطمیون داشتن، برای مثال این که از افغان‌ها استفاده کردن، سربازگیری کردن برای لشکر فاطمیون، این حس هم حتی برخی مخالفان حکومت ایران دارن، اونطوری که من رصد کردم در شبکه‌های اجتماعی، که شاید این حضور زیاد مهاجرین به خصوص بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان با چراغ سبز حکومت بوده که بخوان شاید از افغان‌ها سوء استفاده بکنن، بخوان برای رأی‌گیری ازشون استفاده بکنن،
مخصوصاً حالا که انتخابات هم نزدیک است. درسته؟
بله. و این بدبینی رو ایجاد کرده، یعنی خود این بی‌اعتمادی به حکومت ایران در داخل ایران هم بی تأثیر نبوده. و خب آمار هم که نگاه میکنید میبینید که خب آمار بیکاری در ایران خیلی بالاست و همینطور آمار خودکشی هم بالا هستش و تورم دوباره نسبت به سال گذشته بهمن ماه آماری که منتشر کردن بیش از 40% بوده. و خب همونطور که در کشورهای دیگه هم شاید دیده باشیم، به گونه دیگر دیدین که همیشه وقتی فقر و بیکاری در کشور وجود داره، اولین گروهی که سرزنش میشن در این مورد مهاجرین هستن. و همه اینها به هر حال بی تأثیر نبودن در این اتفاقاتی که در ایران افتاده و به هر حال آگاه سازی هم نیاز هستش که جلوی خیلی از این خشونت هایی که اتفاق افتاده در قبال مهاجرین افغان گرفته بشه.
با این آگاه سازی که مهران گفت چقدر مهم است جناب سادات، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر آینده را چگونه بررسی میکنین؟ پیش بینیتون چیست؟
ببینیم، بدون شک جامعه مهاجرین افغان نقش بسیار اساسی در نیروی کار ایران داشتم، هرچند در ایران واقعا مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری به شدت زیاد است، اما افغان‌ها چاره‌ای ندارن، اجرای دیگه‌ای وجود نداره برای از اینکه بتونن کار کنن. در افغانستان بستر کار کلا مسدود شده در 70-80% زمینه‌ها و اونا مجبور هستن به دنبال نقمه نان باشن. اما یک موضوعی که حقیقتاً وجود داره، ما نیروهای مدنی و حقوق بشری زیاد در هر دو کشور، در ایران و افغانستان داریم، اما از آن جایی که بسیاری از فعالیت‌های حقوق بشری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هم شناخته نمیشه، به رسمیت شناخته نمیشه و در افغانستان هم تمام نهادها منحل هستند، دادخواهی‌های بسیار زیادی هم که تا حال صورت گرفته متأسفانه ثمر بخش نبوده. به هر حال جامعه ایران با مهاجرین کدام مشکل خاصی نداره، جز از موارد اندکی که همو حامیان نظام هستند. خوشبختانه همیشه وقت شما پای صحبت‌ها و درد دل‌های مهاجران می‌نشینیم، حتی دور از چشم دولت ایران کارفرمایان برای کارگرای افغان کار میدن، فرصت کاری ایجاد میکنن تا اونها بتانم برای خود لقمه نان در بیارم. اما خب مشکلات سیاسی و برخوردهای سیاسی با جامعه مهاجرین همیشه یک بحثی بوده که دولت‌ها کوشش میکنم از او سود ببرم و منفعت‌جویی های خود در موارد خاصی داشته باشم. از جمله شکی وجود نداره که سختگیری های اخیر بر علیه مهاجران رابطه بسیار مهمی با بحث عقابه ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه، تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
Aslanlandi. پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو په و مورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک څلور زره کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ څرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د ښکلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوب شوي مقدس خار ته د نارندرا مودی د ورکته کېدو راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د لمسینی وکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د دوهې د قرارداد څلور کاله او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنې عملي کړي خو امریکا ولس سوه ځله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وي.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډېر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډېره شوه.
پر کابل د پاکستاني ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانی مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
مته دې کې د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي. د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبان ویلی دا خبرې مکوي چې اړیکې مخربول شي.
تاسو وګورئ روسي د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو په وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کیږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا خو تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغې کونډې مېرمن یو پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. هم ستړي مشي که څام طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه څلور کاله نشوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمی شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نام لیکولو تور نه. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په څوارلس میاشتو کې د دوهې له تړون نه ولس سوه ځله سرغړونې کړي دي مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي و چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موضوعکونو وتلو کې تخطي وکړ په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخطي وسه تور لیست نه تنه داسي ختم نه کړ اوسم باقی ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور هم اضافه کړی دي او تحریمونه نه تنه داسي است نه کړ بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نور مسدود کړل تر اوسه پورې غصب کړی دي او اخنیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د حکومتونو په سازمان کې په نور هیوادونو باندې فشار اعمال لوج نه وسم اسلامي مدد رسمت پیژندلو مخم نیولې ده. نو دا غد دوی بد نیت او د وعده خلاف ورسي دي چې کړی دي او دوامدار یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي رادیو
بل خو یو شمیر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللی. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن ویلی بایدن کولای شول د دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغې درولي وای چې طالبان یې د خپلو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهی تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنون کې او ویجاړون کې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړي، لنیمایي څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپناه او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو، د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه څو کوڅې لرې د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شوه وه چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټ ځایونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي رادیو.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسي مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر غواخل چې تر دې د مې د دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وتلو د اسناد مخنیوي کړي او کړنو موړې کانګرس ته د اسناد ایرایا نکړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بل خو د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوه د تړون د څلور کلنې په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیلزاد په اړه د دت سرګندون یو نیوه کې بې ځای نه وي. خاغلی محب په خپل اکسپانه لیکلي کله چې دوه ویل خلیلزاد د واشنگتن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوریو پر انتقادونه وکړل، خو د وخت په تیرېدو اوس د دوه تړون لامله امریکایان هم د خپل دغه پخوانی استازي کړنې ناسمې ارزي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بلل چې په وینا یې افغانستان یې د تباهۍ خواته رهي کړی و، خو خپله ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قید او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یو برخه و. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډیږي او په اړه یې د لاسلیکونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټیږي. طالبانو دغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی. زما په نظر خب داوی چې دواړه خواوې هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي، دا ځلې بې له پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګې مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شو، مې ډیر څه مې ترې زده کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن روسته د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوی پلاوی کابل ته تللی، خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر مولا حمید الحق حقانی په مشرۍ د غپلاوی خپل لمړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی کبیر سره کړی او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلې ظالمانه پریکړه بللې. د حقانی مدرسې د مشر کسام نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. بلی، هو، البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر کله په دې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبانو دخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې دوی په کوم اړه باندې او په ټیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمد الحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمد الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا ښې تللې، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو غبرګون پارولی. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تېره اونۍ په مسکو کې خبریالانو ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګره یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او ناامنۍ جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیه د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیه په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خوا یې خنجر دی او د بلې خوا یې کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې حقوق ځان یعنی چی؟
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبروی منځنۍ آسیا ته مخه ګرځولي، خو د طالبانو لخوا د څرګندونو ته تون غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید لاغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کېږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازه نوې غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندلې، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یو داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړ وي. د خبر پانه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي، راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
په نهایت کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان میرمنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د افغان میرمنو حقونو ته درناوی وکړي یو مثبت طریز دی، خو د دغه ډول فشارونو اغیزې کولی شي چې توپیر ولري.
د
دا ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخ کې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستي غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد چېړلی او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو وی غونډه توینا کې ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د جنونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي. خو دوی به ډیر ژر افغانو خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. اغنی وکړه کړي چې طالبان د خونځي او پونتونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو له حضور منکرخ کاری. خو د د په وینا د افغان خزو د اقتصادي مقاومت په نوم د دواوی هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو دخیلو سازمانونو سره یو ځای د افغان خزو او نجونو د تعلیم کار او نور پر مختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لسګو نظر افغان خزو ته مسلکي او تخنیکی زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مېرمنو ته د زده کړو زمينه برابروي دغه نوښت کېدلی شي چې مثبت اغیز ولري او د افغان مېرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایط او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو په سیمه کې د افغان مېرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولای شي د پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم رسته وکړي.
ویلې چې شیز موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی
حضرت د دې لپاره یو کرپټینګ یو حقوق ځان یعنی چی.
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزبه لدی لارې هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغه شرکتونو ته لار پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري بلکې دا د افغانانو مسله ده. آوازاده رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاری نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان خزو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پرځای او ضروری فرصت دی.
دا یو ځل بیا د افغان خزو په ژوندانه باندې د افغان خزو په نن او سبا او د افغان خزو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده کومې خزي چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې خزي چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې خزي چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه خزی به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم کچیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله خزی چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو هماغه سی یوه ډله خزی پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي نو بل اخر یې څه ادینا میری ټام ویسټ وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناشتي وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو دا وینه مې پوښتنه ده چې بیا پس لاغه نه افغاني خزي څه کوي؟ آیا دوی هغه خزي امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه خزي خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه تي واخلي؟ کچېری دا نه کیږي نو دا خو غولول دی د افغانو میرمنو بیرته، نو اړینه ده چې دغه لوبو دغه غولولو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي ورته خزي پخپل لبخو ودرول شي او بالخصوص هغه ډالري کڅوړي چې دا غپر مړ د افغان خزو غاګ د افغان ولس ټول حقونه تر پخو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي هغه باید په طالبانو ودرول شي چې دا هغه چې په پایله کې بیرته افغان خزي پخپل پخو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
او سمرا ګرځو سعودي عربستان چې 13 ونې پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوي د دغه هواد د خپل د ملکی په توګه انتخاب شوی رومي القحطانی طالبانو ته پیغور ورکړی چې هواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطی نظریات نه دی لرلی. هغې ویلي مانی چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکی نه دی پاتې شوی، بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپلو حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطانی په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بده ورځ راغلې او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطانی ویلي چې خپلې کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نوره اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې سمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل رغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنیو ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولی و، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلي د فبروري په 10مه د میرانشاه بازار پیښه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر ده او پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوځ مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوځ ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوځ ځینې ګټې وي، او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پي نوم اخیستل کېدای شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه میرمنې چې نوي موټ کالي اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه میرمنې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستیو کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دې دا ښځه نه بخل کیږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یو خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستې لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغلی و. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپله $1 میلیارډ ټوله شتمني په نیویارک کې د انشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت لاري غټلې وي او دې ته ویلي چې په یو میلیارډ ډالر پرېخي سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه لمر وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کې دوبی مصرفوي، ځکه یې ټوله یو میلیارډ ډالر شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د څلورم کال محصلینو ته د تیرو دریو میاشتو ټول فیسونه ورکړي او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یوه کال د زده کړو فیس 9500 ډالر و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب یې هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغو مراسمو لپاره له ځانه سره د تاوس بڼه کې هم وړی وي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت له خپلو ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنی ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کاله یې په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادات ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کیږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته مورسی. څیړونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک ده چې 2600 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. او سم په همدې ځای د نن ومه ورځ راټولو د نړۍ یو سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
مین پژوند کې دغه فخر غړي چه سر و مالی شی طلب و مینا زر در بخلی در تماب و مینا زر گیر وارا و عشنا و مینا زر در بخلی در تماب و مینا زر در بخلی در تماب و مینا
سلام.